السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې هر یو دیرش دقیقې ده. د دې نیم ساعته خبري مجلې په پیل کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي نوی افغان حکومت باید هېواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا څخه مرسته وغواړي. په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اجمل اند خبري مجله په خبرونو پیلوي.
دا کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت وایي سکال په هیواد کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. اسرائیلو د سویډن د نوي حکومت هغه پلان له بیړې ډک بللې چې غواړي د فلسطین اداره د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني، او د اوکراین پوز په روس پلو بیلتون غوښتونکو تور لګولی چې له اوربند څخه یې تازه سرغړاوي کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي سکال په هیواد کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. دغه وزارت د بې ځایه شوو او اضطراري حالاتو د څانګې رئیس مهر خدا صبر ازادي رډیو ته وویل چې روان میلادي کال په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر سباندې شپږ لکه او شل زره کسانو ته ورسېده.
در سال 2013 ما 500 هزار تن به اجاره شده داخلی داشتیم.
دیوی په 2013 کال کې مشخوا 15 لکه تنه کورنی به ځای سوی درلودل، خو سش کال یعنی په 2014 میلادي کال کې دا شمیر شپږ لکه او 28 زره کسانو ته رسیدي. دا رقم زیاتوالی شي.
البته بی رقم رو به افزایش نشان میده.
دا نوموړي پوینا جنگ او نام نه د کورنیو بي ځای شوو کډوالو د شمیر د زیاتیدو سبب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني احمد سي د لوړې د مراسمو په ورځ د وینا پر مهال ډاډ ورکړ چې د بي ځای شوو او کډوالو ستونزو ته به په خپل حکومت کې ډېره پاملرنه وکړي. افغان طالبان وایي چې پاکستان د طیب غدوه ورونه چې 15 میاشتې په خاينې ولې و خوشی کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې طالبان وایي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د مشر طیب غورونه د جمعې په ورځ د کوټې لمه بسه خوشی شوه. د طیب غورونه چې یو یونس او بل طاهر نومیږي د سکال د مې په میاشت کې په کراچي او بل په کوټه کې نیول شوی وو. یونس هغه د طالبانو د واکمنۍ په مهال د خوست مرستیال والی و. نوموړی 15 میاشتې پخوا په کراچي کې ونیول شو. د طیب غا بل رول طاهر هغه په کوټه کې خپل کور نیول شوی وو. افغان چارواکو یو پلاوی د پکتیکا د مرکزی مابسته بندیانو د دوسیو د زر تر تر څېړلو غوښتنه کړې. د پکتیکا د والی محب الله سمیم په مشرۍ هیئت پرون په شرنه کې د مابس لیدو وروسته د بندیانو پر دوسیو د فوري غور غوښتنه وکړه. د پکتیکا د والی د افتر له خبر پاڼې سره سم والی د لوی اختر په مناسبت د بندیانو لیدو ته ورغلی وو. اخوا په هرات مابس کې د زندانیانو د نه خوړلو احتساب په شپږم ورځ هم دوام لري. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د احتساب کوونکو زندانیانو شمیر د 300 په شاوخوا کې دی، خو د هرات ولایت د سرنوالۍ یو مسول ګل احمد رامش ازادي راډیو ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه زندانیانو شمیر 200 تنه دی چې د نه خوړلو احتساب یې کړی. ښاغلی رامش وایي د زندانیانو د احتساب یو سبب د دوی په وینا په زندان کې پراخ اداري فساد دی. ویل کېږي چې دا زندانیان د دوی پر دوسیو د بیا غور غوښتنه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د اوکلند ټیم ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. پچا اوکلند وګټل او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان ته 45 اورونو کې اتلو بغاړو په سوځیدو سره 202 منډې هدف وټاکه. د افغانستان په ټیم کې تر ټولو زیاتې منډې ولس کلن افغان لوبغاړي عثمان غنی وکړي. د په 112 توپونو 120 منډې وکړي چې په هغو کې 43 او 15 شپږیزې هم شامل وي. افغانستان په نیوزیلند کې د بل کال د نړیوال جام سیالیو لپاره په 4 تمرینی مسابقو وخته. اسرائیلو د سویډن د نوي حکومت د هغه پلان له بیړې ډک بللې چې غواړي د منځري ختیځ د سولې د خبرو په نشتوالي کې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ویګدور لیبرمن نن وویل د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفین د اعلانونو په کولو بیړه کړې او ظاهرا دا اعلان مخکې له دې دی چې په موضوع خبر او درکړي چې د فلسطینیان دي چې له اسرائیلو سره د سولې د تړون ته د رسیدو په لار کې خنډونه جوړوي. لوفین د اکتوبر په 3 سټاکولم پارلمان ته په وینا کې خپل هغه اراده په ډاګه کړ چې غواړي فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په عین حال کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سویډن اعلان ستر او له درناوي ډک بللی او ویلي دي هیله لري چې نور هیوادونه به هم د سویډن پر پل پل کېږدي. فلسطینیان د اسرائیل لخوا د اشغال شوي لویدیځ غاړې تر څنګ په ختیځ بیت المقدس او محاصره شوي غزې ترنګ کې د یو دولت د جوړولو هڅه کوي. دا اوکراین پوز د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بیلتون غوښتونکو د یوې میاشتې راهیسې له نافذ اوربند څخه په تازه سرغړونه تورن کړي. د حکومت ویان ولادیمیر پولویو نن وویل په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین دوه سرتیري په هغه بریدونو کې وژل شوي چې د ډونسک د هوایي ډګر په شمول د اوکراین د ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پر حکومتي ځواکونو شوي. په ډونس کې چې مهمه ودانۍ پکې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي، د یاغیانو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي درې بیلتون غوښتونکي سرتیري په تیرو څلورو ساعتونو کې په هغه جګړو کې وژل شوي چې ډی تر ډیره د ډونسک د هوایي ډګر شاوخوا روان وي. برازیلیانو نن د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رأی ورکول پیل کړي. په دې انتخاباتو کې وسنۍ ولسمشره ډیلما روسیف د دویمې څلور کلنې دورې لپاره له دوو سیالانو سره مخ ده. د روسیف په وړاندې د اکتوبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د چاپیریال پخوانی وزیره مارینا سیلوا او خیال خیر کاندید ایسیو نیوز سیالۍ ته ولاړ دي. نظر پوښتنې ښیي چې ډیلما روسیف پر خپلو سیالانو په سلو کې شل مخکې ده. د روسیف د کارګرانو ګوند له 2002 میلادي کال راهیسې په پرله پسې توګه د دې هیواد ولسمشري ګټي. بلخوا د بلغاریا پارلماني انتخابات نن پیل شول او د دې هیواد خلک نوي پارلمان ته رایه ورکوي. دا انتخابات وروسته لاغه کیږي چې د جولای په میاشت کې د سوسیال ګوند په مشرۍ حکومت له کاره ګوښه شو. تمه کیږي چې د بوکو بوریسف په مشرۍ جی ای آر بی منځلارې اخی ګوند به دا انتخابات په لږ اکثریت وګټي. اروپایي ټولنې پر بلغاریا فشار راوړی دی چې د سوټ سټریم په نوم د روسیې د ګازو د پایپلاین له پروژې ووزي. د دې پروژې کار دا مهال درېدلی. بوریس یوف ویلی یوازې په هغه صورت کې به د دې پایپلاین کار ته دوام ورکړي چې اروپایي ټولنې تایید کړي، خو سوسیالان په هر بیا د دې پروژې د بشپړېدو غوښتونکي دي. او یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.4 درجې او پرون د مکسیکو جنوب ختیځې برخې ولړزولې. د دې زلزلې په وجه چاته د مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا د زلزله پیژندنې اداره وایي چې د زلزلې مرکز په ویراکروز ایالت کې و. دا اداره همداراز وایي چې د زلزلې د سکل مرکز تر مځکې 145 کیلومتره لاندې و. دا خبرونه
مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او و دقیقې شوې. د سولې عالی شورا او عام افغانان وایي نوی افغان حکومت باید هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا څخه مرسته وغواړي.
دا وختان لرو چې د امریکا او لندن مجبوره کړي په پاکستان باندې زور راولي چې د افغانستان کې صلح راشي.
لیو کارپو څخه پوښتنه شوي چې په پاکستان کې د دې هیواد لخوا د طیب هغه دوه ورونه ولې خوشي شوي.
غواړي چې د افغان طالبانو او د پاکستان طالبانو ته یو نوی داعش جوړ کړي. نوی داعش په دې معنا چې زیاتره ظالم وي، هغه لباس ته داعش وي.
د کډوالو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله د بې ځای سو کسانو شمیر زیات شوی.
در سال 2014 رقم به 628 هزار تن رقم شده، رقم رو به افزایش نشان میده.
د داعش دلی پوراندی د نړیوال ائتلاف د روانو عملیات په اړه هم رپورت لرو. نور مسایل هم څیرو. تاسی ازادي رادیو ته ورجیست. د خبری مجلې پایل په یو سپورتي خبر کوو. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د اوکلند ټیم ته په 9 وکټو ماته ورکړه. په چا اوکلند وګټله او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. افغانستان ته په 45 اورونو کې دا ټول وګړو په سوځیدو سره د 202 منډو هدف وټاکه. د افغانستان په ټیم کې تر ټولو زیات منډې ولسکلن افغان لوبغاړي عثمان غنی وکړي. د په 112 توپونو 100 منډې وکړي چې په هغو کې 8 او 15 شپږیزی هم شامل وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نوی افغان حکومت باید هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا څخه مرسته وغواړي. د دې شورا یو غړي نن ازادي راډیو ته وویل امریکا دا توان لري چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر پاکستان فشار وړي تر څو له افغانستان سره د امنیت په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني احمدزی په تازه څرګندونو کې له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې سیاسي روغې جوړې ته غاړه کېږدي. یوسف خان زدران او پریړه نور تفصیل.
د ډیورین کرخه هغه غاړه ته د افغانستان د حکومت زید وسلوالو مخالفینو ملاتړ او په پا پاکستان کې د هغوی د مشرانو شتون له هغه ستونزو څخه دی چې د سولې عالی شورا یې د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو خنډ بولي. د افغانستان د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دې خنډونو د لمنځه وړلو لپاره باید نوی افغان حکومت له امریکا مرسته وغواړي. ښاغلی قاسم یار وایي امریکا کولی شي په پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستې په بندولو او اقتصادي بندیزونو په لګولو پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
زه
دا په جرأت سره ویلی شم چې امریکا د دې توانمندي لري چې خپله او هم د پاکستان په مرسته د سولې پروسه پیاوړي کړي، لا زیاته زمینه ورته برابره کړي او بالاخره د جرګو او خبرو اترو له لارې دا قضیه حل شي. ښاغلی قاسم یار د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ارزښت په کتو وایي امریکا باید په حقوقي لحاظ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ او په پاکستان فشارونه زیات کړي، خو پاکستانی چارواکو بیا تل ویلي په افغانستان کې امنیت د دوی په ګټه دی او پاکستان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کله هم خپلې هڅې نه دي سپمولي. له همدې سره وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ملکی حکومت په افغانستان کې د امنیت غوښتونکی دی، خو د هغه هیواد استخباراتي کړۍ بیا د خپلو اهدافو په خاطر نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د شنبې په ورځ د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جنګ د حل لار نه ده او د سولې د خبرو لپاره زړه ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هم د خپل حکومت په 14 کلنه دوره کې په وار وار له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې سیاسي خبرو اترو ته حاضر او سولې ته غاړه کېږدي، خو نوموړي ملت ته په وروستۍ وینا کې ومنله چې له دې ټولو هڅو سره هیواد ته د سولې په راوستلو بریالی نه شو. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم له نوي حکومت غواړي چې هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا او نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
نو دا خو معلومه خبره ده، روس امریکا وغواړي او برتانیا وغواړي، د خارج ملکونه چې وغواړي افغانستان خپله جوړیږي. وروره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مانم د خالجان من اوس دا وخته لرو چې د امریکا او لندن مجبوره کوي پاکستان باندې زور راولي چې د افغانستان کې صلح راشي.
ټول حمایت دی پاکستان له طرفه تا چې مثلا ټول داډي په پاکستان باندې د شتل تکار کوي د مول خو غړ غړ خلق لري، هغه په دې پوهیږي چې مثلا له پاکستان سره سوسی چې صلح راشي، له طالب سره سوسی چې صلح راشي.
امریکا او خارجي ملکونه د پدې باندې کینی په نورو ملکونو باندې په پاکستان باندې د بوج راولي صدا کورونه دلته زمونږ په دې ملک کې نه کیږي. چار څه کوي خپل ملک کې دی کوي. اوس خو موږ امریکا سره لاسلیک وکړو او زمونږ د امریکا نه دا غوښتنه ده چې اوس موږ ته امنیت راولي، ملک هم جوړ کړي.
خو افغان حکومت تر اوسه د سولې د پروسې په برخه کې له امریکا کومې ځانګړې غوښتنې نه دي کړې. په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په تازه څرګندونو کې له انګلستان غوښتي چې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د انګلستان او پاکستان اړیکو ته اشاره کړې او د انګلستان مرستې په دې برخه کې اغیزمنه بللې ده. د کارپوهانو په وینا افغان حکومت باید په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره د سولې پروسې په وړاندې پخوانۍ تېروتنې هم اصلاح کړي او د سولې او امنیت د ټینګښت په لاره کې په قوي اراده کار پیل کړي.
افغان طالبان وایي چې پاکستان د سید طیب آغا دوه ورونه چې 15 میاشتې پخوا یې نیولې ول خوشي کړي دي. د طیب آغا ورونه چې یو یونس او بل طاهر نومېږي د سږ کال په مې میاشت کې یو په کراچي او بل په کوټه کې نیول سوي وه. یونس آغا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خوست مرستیال ولی وو. سید طیب آغا چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نږدې کس بلل کېږي او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر دی، په وروستیو کې د سولې د خبرو د ګړندې کېدو هڅې مخ ته وړي دي. نوریاس نوري په دې اړه له افغان کارپوه او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د سید طیب آغا دورونو خوشی کېدل د سولې د خبرو سره کوم تړاو لري؟
اصلي وخت دا ده چې دور د کیږي چې سید طیب آغا دورونو چې په میاشتې مخ کې کویته کې نیول شوی و استخبارات پاکستان خوشی کړی دي، لپاره خوشی کړی چې په دې وختو کې د طالبانو په منځ کې یو مشکل ده، مخصوصا د قیادت په سر، یعنی د ملا عمر د قیادت په سر. داسې ورته کیږي چې سید دوه ټکي غواړي چې جوړ کړي. یو غواړي چې نوی لیدرشپ جوړ کړي، نوی رهبري جوړ کړي چې هغه پخانی طالبان لکه سید طیب آغا و نور چې خپرې دي، هغوی یو حلقه به جوړ. بل داسې ده چې غواړي چې د افغان طالبانو او د پاکستان طالبانو ته یو نوی داعش جوړ کړي. نوی داعش په دې معنی چې زیاتر ظالم وي، هغه لباس ته داعش وي.
پاکستانی طالبانو هم ویلي چې د داعش له ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره خپل وسلوال سوریا او عراق ته استوي، یعنی دا هم فکر کوي چې کوم نوې طرح ده.
هر داسې ده چې په دې وختو کې د داعش ظلم او استبداد دنیا ته خپور ده، یعنی د افغانستان او خلک د داعش نه ورخطا دي چې سخته وژنه کوي، سخته بوهله کوي، یعنی سر خوسوي. اما اگر افغاني طالب او پاکستاني طالب سر غواړي چې په داعش لباس د هغو په ځان کې وکړي، د دې لپاره چې دا خلک داعشي دي، د دې لپاره چې خلک ورخطا وي، ودرېږي، خلک ورخطا شي، تشویش خلکو ته پیدا شي چې داعش راغلی، تر غوسه وي، څوک ژوندی نه پرېږدي، ګرد یې رارسه یو نوې کاره ده، یعنی ظلم زیاتر کېږي، د دې نور بل خبره نشته.
په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د نوي حکومت له راتلو سره څه فکر کوي چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د هڅو په برخه کې به کوم نوی پرمختګ حاصل شي، او آیا هغه څه چې اشرف غنی احمدزي ویلي دي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي، سولې خبرو ته لومړیتوب ورکوي، دا خبرې به بل اخره یو څه نتیجه ورکړي؟
هغه خبرې چې محترم ډاکټر اشرف غنی په مطبوعاتو مخصوصا پرون چې لښکر پورزه کړې، تر اوسه د نوي حکومت د سولې لپاره کوم نوی طرح یا کوم نوی سازش یا کوم نوی ستراتیژي نه دی وړاندې کړی. هر وخت چې نوی طرح وړاندې کړي کولی شي چې قضاوت وکړي. تر اوسه خو زه داسې نوی طرح نه وینم، فقط دومره وایم چې حکومت ته یو ځای شي. زه فکر نه کوم چې په تاسو چې حکومت ته یو ځای شي هغه خلک په خلاف وکړي. امر شدید لپاره چې طالبان مخصوصا بکرر امنیتي چې مزاسو د افغانستان یو ضرورت دی، د هغو عکس العمل د پاکستان شدید دي، اکواتیر په دیواری که اکس لول شدید لري. زه تر هغه وخت پورې چې نوی حکومت یو تر یو ستراتیژي وړاندې نه کړي نشم کولی چې قضاوت وکړم. اوس خو یوازې خبرې
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې د سید طیب آغا د دوو ورونو د خوشی کېدو او د افغانستان د سولې پر پروسې د دې پرمختګ د اغیزو په اړه خبرې کولې. پاکستان د طیب آغا دوه ورونه 15 میاشتې مخکې نیولې و. طیب آغا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نږدې کس بلل کېږي.
ستاسو له پیغامونو نه
جمال خان د پکتیا ولایت در یو ځای ورسره نه خبرې کوم. اور ټول د افغانستان وګړو ته د اخلي اختر مبارکي وایم. باندې سلامه دي نیو حکومت زموږ د ارزو د پکتیا ولایت در یو ځای ورسره د احمد خیل ورسره ترمنځ یو تنګل ترکانې پونو چې هر وخت په لارې کې طالبان روزي کلزګونو نفر کوزوی وحید دبوی ورجنی. زموږ د حکومت سره دا وختنه ده چې په دې ځای کې یو پسته جوړ کړي او چې دا منیت منتراشي. السلام علیکم ګران محترم او ټول افغانانو ته د لوی اختر مبارکي وایو. بعد د اختر مبارکي نه د نوي حکومت څخه زموږ د غوښتنه ده او د پکتیا ولایت څخه د پکتیا ولایت د ریبزازه ولسوالۍ نه خبرې کوم. محمد امین د احمد خیل ولسوالۍ د احمد خیل ولسوالۍ د ریبزازه په ولسوالۍ ترمنځ یو تنګی دی د ترکانی په نوم یادیږي. په دې تنګی کې هر وخت ملکی وګړي او ملي وګړي کې څوک چې پیله هم په پولیسو کې دا کوزول کیږي وژني او دبوول کیږي وحي.
زه د ننګرهار ولایت نه خپلواک مبارز خبرې کوم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته له سلام څخه د کرزي په نامه د خوجرواش هوایي میدان او هم نومولي ته د هیواد اتل لقب ورکول د یو څو چاپلو سانو غوښتنه ده. د انصاف په نظر ریکارډ بولم هغه مجرمان له زندانو څخه خلاص کړي دي. اوس د جنګ قومندانان دي د ده خواله همدا او چې قدرت یې سولیزه ډول تسلیم کړو. اوس غني یو قوي ټیم لري او هر څه چې وغواړي د خلکو په زور یې عمل کولی شي، ځکه چې یو مشر وایي چې د خلکو زور د خدای زور دی. غني سره د خلکو کلک ملاتړ شته دی او یو ښه قوي ټیم لري او په دې شرط چې باید د خپل ټیم سره مشورې وکړي او کامیاب او بریالی د خپل هیواد په ټولو برخو کې راوتلی شي. و په احترام
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال په هیواد کې د بې ځایه سو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مسولین وایي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د جګړو ډېرېدل په دغه هیواد کې د بې ځای سویو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات کړی دی. دغه وزارت د بيزاي سوي او استراري حالاتو د څنګه رئیس مهر خدا صبر ازادي رډو تو ویلچی تیر کال په افغانستان کې د کورونی بيزاي سوي کسانو شمیر 15 لک کسانو ته رسیدا خو سشکل د شمیر لشب جلکو اوړي
د سال 2013 ما 500000 تن بيجا شده داخلي داشتیم
دی وی په 2013 کال کې مشخوا 15 لک تن کورونی بيزاي سوي درلودل خو سشکل یعنی په 2014 میلادي کال کې د شمیر شپږ لک او 28000 کسانو ته رسیدي دا رقم زیاتوالی شي
البته بی رقم رو به افزایش نشان میده
نوموړي هلمند کندوز او فاریاب هغه ولایتونه یاد کړل چې پکښې د جګړو په زیاتېدو سره د کورنیو بېځای سویو شمیر هم زیات سوی دی ښاغلی صبر دغه راز وویل چې که له دې سره د هغو بېځای سویو کسانو شمیر هم په نظر کې ونیسو چې له طبیعي پیښو څخه زیانمن سوي نو په افغانستان کې په مجموعي توګه شاوخوا 1 میلیون کسان له خپلو سیمو بېځای سوي دي د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه او خلکو په وار وار له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د بېځای سویو ستونزه حل کړي خلک په ځانګړې توګه همدا بېځای سوي کورنۍ نوی حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته یوه دایمي حل لاره ومومي په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني احمدزي تېره اونۍ د لوړې د مراسمو پر مهال د کورنۍ بېځای سویو او کډوالو ستونزه یوه ملي معضله یاده کړه او ویل چې د دوی ستونزه به حل سي
بېځای سوي کلمه باید ایموک له ملي قاموس نه لرې سي معاصر حکومتداري له لارې به وکړای شو خپل سترو ملي معضلاتو لکه د مهاجرینو او کډوالو داخلي بېځایه شویو او کوچي او جایی ستونزې ته د پای ټکی کېږدو
دا مهال د هېواد د نورو سیمو په ګډون په پلازمېنه کابل کې داسې سیمې سته چې له کلونو کلونو راهیسې پکښې بېځای سوي کورنۍ په ډېره ناوړه وضعیت تر خیمو لاندې ژوند کوي هر کال د ژمي په موسم کې د دغه کورنۍ یو شمېر غړي او ماشومان د امکاناتو د نشتون او سړې هوا له امله مري د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت که څه هم د کورنۍ بېځای سویو د ستونزو د حل لپاره د هڅو خبره کوي خو د دوی په باور په ځینو ولایتونو کې د جګړو دوام او د سرپنا نشتون هغه اساسي ستونزې دي چې لا هم د کورنۍ بېځای سویو په وړاندې پرتې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
هغه افغانان چې د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت دوی ته زیاتې اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي سږ کال د حج مراسم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افریقایي هیوادونو کې د ایبولا په نامه وژونکې ناروغي په نړۍ کې بیره خپره کړې ده خو په سعودي عربستان کې میشت افغانان وایي د دې هیواد چارواکو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره تدابیر شدید کړي دي په دغو افغانانو کې یو هم جمعه ګل نوښت دی
شش کال کوم خاص ستونزه نسته د افغان حکومت لخوا چې کوم اړتیا وړ شیان دوی ته برابر سوي په خپل وخت باندې ورته رسېږي تر اوسه د پخوا کلونو پرتله باندې اجن ډېر خوشحاله دي موږ له نږدې ورسره وینو کومه خاص ستونزه د دوی په مخ کې تر اوسه نسته
او تېرو کلونو کې دوی د کومو ستونزو یادونه کوله یا کومې ستونزې جدي ګڼلې
د ځای د لرې والي او بل د ترانسپورټ ستونزې وې شش کال هغه د ترانسپورټ ستونزې هم هواري سوي وخت په وخت باندې دوی ته موټرې ولاړې او بس نور د خاص کوم مشکل نشته ده شش کال سانتیاګو تر نورو کلونو پرتله باندې ډېرې شي دي
خو به دوی د شوونکو یا هم لارښودان څخه هم شکایتونه کول چې دوی په کافي اندازه معلومات نه لري او یا هم دوی ته رسیدګي نسی کولای شش کال دغه ستونزه ستا کنسته
شش کال کوم ستونزه نشته په هم دي د اکرانو لخوا او هم له شوونکو لخوا دوی ته په وخت باندې رسیدګي کیږي هیڅ خاص مشکل تر اوسه پورې د افغانانو لخوا نشته چې نو سره مخامخ شي
او په نړۍ کې مثلا په افریقا هی ودونو کې د ایبولا په نامه ناروغي راغله د خلکو ته اندیشنې پیدا کړې دي چې شاید د حج په وخت کې د دغه ناروغي د خپرېدو امکانات برابر سي په دې برخه کې څه امکانات تل سنجول سي ودی په سعودي عربستان کې
بالکل دلته یعنی سعودي عربستان حکومت ډېر سخت جدید هم سي د ایئرپورټ اخوا راځي د ډېر کلک تر څار لاندې نیول کیږي او هم دلته د سکیمونه ګرځي یعنی په لټنې روانې دي پروسه پر دې کومه پېښه نه ده سب سوي خو خلک چې افریقایي هوادونو راځي او کلک تر څار لاندې دي
تاسو مخکې ویل چې د ځای د لرې والي ستونزه په تېرو کلونو کې موجوده وه سږ کال افغان حاجانو ته څنګه ځای په پام کې نیول سوی او په کومه سیمه کې
هغه تقریبا 2 میله لرې یا 3 میله لرې د افغان حاجیانو چې مکې مکرمې ته داسې فاصله کې پرتې دي خو هغه کله چې مثال د لمانځه د هغو وخت وخت په وخت باندې دوی ته ترانسپورټي سیستم موجوده او وخت په وخت باندې تر مکې حرم شریف پورې وړي او بېرته یې راوړي هېڅ کومه خاصه ستونزه تر اوسه د افغانانو لخوا مخته نه ده راغلې چې دوی دې شکایت ځینې کړی
په سعودي عربستان کې میشت افغان جمعه ګل نوښت و چې د افغان حاجیانو لپاره د برابر سوي او تدابیرو په اړه سره خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
کل مخکې لکوټې تشتول سوی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارباب ظاهر کاسی نن په پېښور کې خوشی سوی دی. کورنۍ یې ونه ویل چې هغه د پیسو په بدل کې را خوشی سوی که څنګه، خو ګوند یې وایي چې هغه د قبیلوي او سیاسي مشرانو د مذاکرو په نتیجه کې را خوشی سوی. تفصیل لکوټې د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی ایالتي مشر او د کاسی قبیلې مشر ارباب عبدالظاهر کاسی یو کال وړاندې د تیر 2013 میلادي کال د اکتوبر پر درویشتمه نیټه د کوټې ښار له پټیل باغ سیمې په سپینه ورځ د وسلو په زور وتښتول سو. او په دې یو کال کې عوامي نېشنل ګوند او د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو په شمول ایالتي حکومت د هغه د راخوشي کولو لپاره پرله پسې احتجاجونه وکړل خو راخوشي نه سو. نن د یکشنبه په ورځ پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې ارباب ظاهر کاسی د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور کې د وسلوالو له منګولو خوشی سوی دی. د ارباب ظاهر کاسی کورنۍ سرچینې وایي چې هغه نن مازدیګر له پېښور اسلام آباد ته رسېدلی او هلته له خپل زوی سره یو ځای سوی او سبا به کوټې ته راسي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رشید ناصر د ارباب ظاهر کاسی خوشی کېدل تایید کړل او ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د پیسو په بدل کې نه بلکې د سیمې د قبایلي مشرانو د مذاکراتو په نتیجه کې را خوشی سوی دی. د ارباب ظاهر کاسی کورنۍ تیر کال ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو په وار وار ورته ټلیفونونه کړي او د ارباب ظاهر د راخوشي کولو په بدل کې د یو میلیارد کلدارو غوښتنه کړې وه، خو کورنۍ ورته انکار کړی وو او ویلي وو چې دوی به یې په بدل کې یوه روپۍ هم ورنه کړي. د ارباب ظاهر کاسی د تښتولو مسؤلیت په ښکاره کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه و اخیستی، خو کورنۍ ویلي چې دوی ته په لومړیو ورځو کې د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه ټلیفونونه کېدل.
په داسل کې چې تیر شپه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو جنگل وتکو یو ور بیا په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې هدفونه بمباري کړل. دغه ډلې وسلوالو د ترکیې پولې ته څیرمه د سوریه د کوباني ښار د نیولو لپاره خپلو حملو ته دوام ورکړ. د بلې خوا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې د جګړې د څرنګوالي په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر وروستیو څرګندونو د ترکیې او د امریکا د یو شمېر عرب متحدانو عکس العملونه پارولې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له نوریاس نوري نوري.
په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت پر وسلوالو نوې هوایي حملې وکړې، دغو وسلوالو د ترکیې پولې ته څیرمه د سوریې پر کوباني ښار بریدونو ته دوام ورکړ. د ائتلاف جنګي الوتکو تېره شپه د اسلامي دولت د ډلې پر اهدافو په دې خاطر بمباري وکړه چې د پرمختګ مخه یې ونیسي. ائتلافي ځواکونه په مخکینیو هوایي حملو کې نه وتوانېدلي چې د دغو وسلوالو د تهاجمي حملو مخه ونیسي. د کوباني ښار او شاوخوا سیمو د جګړو له کبله اټکل کېږي چې 180,000 کسان به ترکیې ته تښتېدلي وي. که د اسلامي دولت وسلوال کوباني تر خپلې ولکې لاندې راولي، دا ډله به په ختیځ رقه کې د خپلو قوي سنګرونو او د سوریې په حلب کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو ترمنځ مستقیم اړیکې ټینګ کړي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې پرون وویل چې د شدادي ښار ته نږدې په هوایي حملو کې د اسلامي دولت 15 وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د ترکیې کردان او د سوریې کردي کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله د ترکیې له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. ځواکونو د هغو مظاهره چیانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو پاشلو له توپونو کار واخیست چې د سوریې د وضعیت په اړه په قهر دي او ترکیه تورنوي چې له کردانو سره د جګړې لپاره وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له پولې تیر شي. له کوباني د جګړو له امله شاوخوا 3,00,000 کسان تښتېدلي چې ډېرو یې ترکیې ته پناه وړې ده. دا پېښې په داسې حال کې کېږي چې د هغو تورونو پر سر چې وایي انقره د اسلامي دولت د وسلوالو ملاتړ کوي، د ترکیې او امریکا ترمنځ ناندرۍ پیل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د تېرې جمعې په ورځ په هاروارډ پوهنتون کې د خبرو په مهال پر ترکیه او د امریکا پر عربي متحدینو انتقاد وکړ چې د اسلامي دولت په څېر د سخت دریځو سني ډلو یې ملاتړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ د بایدن د سرګندونو په اړه د خبرو شو راپورونو په عکس العمل کې خبر اعلان ته وویل چې که بایدن دا ډول سرګندونې کړې وي نو بایدن به سرلننه د ده لپاره یو تاریخ وي. اردوغان زیاته کړه هیڅوک نشي کولی ترکیه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو په ګډون د هرې تروریستي ډلې په ملاتړ تورن کړي. بایدن د شنبې په ورځ د یو بیان په خبرولو سره له اردوغان څخه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغوښته. په بیان کې ویل شوي چې مرستیال ولسمشر دا واضح کړي چې متحده ایالات د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د ترکیې په ګډون د خپلو متحدینو او شریکانو ژمنو او سرښندنو ته ډیر ارزښت ورکوي. په عین حال کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هم له بایدن څخه غوښتنه کړې چې د خپلو څرګندونو په اړه د رسمي وضاحت ورکړي. هغه ویلي چې دغو څرګندونو د متحده عربي اماراتو د رول په اړه یو منفي او نادرست احساس رامنځته کړی دی.